پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. په دې یو ساعته خبری خپرونه کې اوري چې اجرایه ریاست وایي د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد باید پر هغو هیوادونو فشار زیات کړي چې لا یې هم ترورستانو ته پناه ورکړې ده. تر یوې بجې په دې خبرونه کې نور راپورونه هم څیړو، خو تر خبرونو وروسته نور راپورونه معرفي کوو. خبرونه له رضوان مراد نه اوري.
زلمی خلیلزاد وی سولې ته د رسیدو لپاره ټولې خواوې سره نږدې شوي او تمه ده چې ژر سولې ته ورسیږي. ښاغلی خلیلزاد دا خبرې د جمعیت ګوند له اجرایي رئیس عطا محمد نور سره له لیدنې وروسته کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت شوراوی په غزنی ولایت کې د امنیو د قرارولو لپاره جدي تدابیر نیول شوي او په غزې تراړه کې په تاوتریخوالي کې پر نوو فلسطینیان او یو اسرائیلی وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې سولې ته د رسیدو لپاره ټولې خواوې نږدې دي او تمه ده چې ژر سوله رامنځته شي. ښاغلی خلیلزاد پرون دا خبره د جمعیت اسلامي ګوند له اجرایي رئیس عطا محمد نور سره په لیدنه کې کړې ده. خلیلزاد ویلي چې د سولې د پروسې لپاره د کار کولو په هدف باید یو ټول منونکې او واکمنه ډله رامنځته شي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازی لیدې مخکې وړمه شپه له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم لیدلیو. ښاغلی خلیلزاد د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي په توګه لږ مارل کېدو وروسته دوهم وار دی چې افغانستان ته ځي او د سولې په اړه بحثونه مخته وړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد به تر راتلونکو لسو ورځو له افغان چارواکو او ځینو نورو خلکو سره وګوري څو د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره لاره هواره شي. ښاغلی خلیلزاد چې مخکې وار هم له کابل وروسته اسلام آباد، دوحې او متحده عربي اماراتو ته تللی دا وار بیا له همدې سیمو کتنه کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په غزنی ولایت کې د امنیو د قرارولو لپاره جدي تدابیر نیول شوي دي. د دې شورا ویان طارق آرین پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې دفاع وزارت امر شوی څو په غزنی کې مزکني او له قاطع ملاتړ سره په همغږۍ هوایي عملیات وکړي.
امنیت غزنی په صورت جدي زیر تعقیب است. به وزارت دفاع ملی را در این مورد هدایات صادر شده درشان و اقدامات میشه و انشاءالله دشمن سرکوب میشه.
د غزنی امنیتی چارواکی تاییدوي چې په جاغوري ولسوالۍ کې د یکشنبې په شپه د طالبانو په یو برید کې لس افغان کمانډوز واکونه او 15 ملکیان وژل شوي دي. د غزنی د خلکو استازیو پرون په همدې ارتباط د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره لیدلي او خپل اندېښنې هم ورسره شریکې کړي دي. په ګردیز کې د 600 متر مکعب ظرفیت لرونکي څښاک د اوبو د ذخیرې ساختماني چارې بشپړې شوې او د 4500 کورونو لپاره د څښاک اوبو د رسولو د شبکې د فعالولو چارې هم پیل شوې دي. په پکتیا کې د اوبو رسولو ادارې مسؤلان وایي د شبکې د جوړولو لپاره د افغانستان مالی وزارت 200 میلیونه افغانۍ ځانګړې کړې دي. دغه شبکه به د ګردیز ښار په دننه کې د 4.5 کیلومترو په اوږدوالي هغه سیمې تر پوښښ لاندې راولي چې د ګردیز ښاري ماسټر پلان له مخې پکې کورونه جوړ شوی دی. خبرونه له ازادي راډیو اورای. په غزې تراړه کې په تازه تاوتریخوالي کې پرون و فلسطینیان او یو اسرائیلی وشل شوی دي. د اسرائیل پوز ویلي دي چې د دوی یو سرتیری پرون د غزې په جنوب ختیځ کې له فلسطینیانو سره په نښته کې وشل شوی او یو بل ټپي دی. فلسطینی مقامات ویلي دي چې په پرونیو شخړو کې د حماس ډلې د پوځي څانګې مشر زیدین القسام د یو قمندان په ګډون و فلسطینیان هم وشل شوي دي. په همدې حال کې راپورونه وایي چې حماس او اسرائیل د اوربن پاړه په غیر رسمي خبرو کې پرمختګ کړی دی. د اسرائیل حکومت تیرونه قطر ته اجازه ورکړه چې حماس ډلې ته 15 میلیونه ډالر انتقال کړي او په بدل کې حماس په غزې تراړه کې د 2 اونیو راهیسې روانې مظاهرې کمې کړي. خو د اسرائیلي ځواکونو او د حماس د جنګیالیو ترمنځ د پرونۍ نښتې سبب لا معلوم نه دی. فرانسې او جرمني د اوکرين په ختیځ کې د روسي پلو بلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمو کې پرونی انتخابات غیر قانوني وبلل. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په یو ګډ بیان کې ویلي چې دا انتخابات د اوکرين ځکنۍ بشپړتیا تر پوښتنې لاندې راولي. د اوکرين حکومت او نړیوالو ملاتړو ویلي دي چې دا انتخابات به د اوکرين د ختیځ د جګړې د پای ته رسولو لپاره د روانو هڅو مخه ونیسي. خو روسیه به ټینګار کوي چې د اوکرين د ختیځ دونیسک او لوهانسک سیمو د مشر د ټاکلو لپاره انتخابات په دې سیمو کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د منسک د اوربن له موافقې څخه کومه سرغړونه نه ده. د اوکرين د ختیځ په جګړه کې چې د 2014 کال په اپریل میاشت کې پیل شو، تر اوسه پورې 1300 کسان وژل شوي دي. او د سوریه د کوردانو دیموکراتیک ځواک چې د امریکا له لوري ملاتړ کیږي، وایي له عراق سره پر پوله د اسلامي دولت ډلې یادایش د ورستي مرکز پر ضد عملیات پیل کړي دي. تیره میاشت د عملیات پلان شوي و، خو وروسته له هغې بند شول چې ترکیې د سوریې په شمال کې د هوان بریدونه وکړل. د سوریه دیموکراتیک ځواک چې کوردان یې مشري کوي، وایي په دې رزور سیمه کې د دویم ځکني عملیات د ځواک له مشرانو او نړیوالو ائتلافونو سره او نړیوال ائتلاف سره د جدي اړیکو پر بنا پیل شوي چې هدف یې له ترکیې سره پر پوله د شته کړکیچ ختمول دي. که څه هم د داعش پر ضد د سوریې او عراق له پولو سره نږدې ځکني عملیات بند شوي و، خو په دې رزور سیمه کې د نړیوالو ائتلافي ځواکونو لخوا پرې هوایي بریدونه دوام لري.
خبرونه مول ازادي راډیو نه واوریدل. تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه لوستلای سي azadiradio.com. د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د خبرونه په راپورونه کې اوري چې اجرایي ریاست وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد باید پر هغو هیوادونو فشار راولي چې لای هم ترورستانه ته پناه ورکړي.
استفاده از نفوذ کشورهای منطقه که بالای حراس افکنان داره، بالای مخالفین مسلح افغانستان داره، و همچنان به اعمال فشار بالای حامیان گروه های تروریستی است.
یو تحلیلگر مو پوښتلی چې افغانستان او سیمې ته د زلمی خلیلزاد تازه سفر څه پیغام لري؟
اوس خلیلزاد راغلی ده چې د هغوی نتیجه واخلي، د هغوی ارزونه وکړي، او په عین وخت کې په هغه عملی قدمونو باندې مخکې لاړ شي چې هغه افغانستان ټوله منزل ته رسولی شي.
په دې خبرونه کې د کابل چپرسپانو ته هم کتنه کوو او اقتصادي خبرونه هم خپرو. زما حق زما رایه اونیس پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې خبریږي چې د انتخاباتو پر موضوع پکې بحث شوی.
نو زما غوښتنه هم دا ده چې دا انتخابات د ولسي جرګې انتخاباتو ته په څومره وخت کې قانون پیشمنه کړی ده باید نهایي کې.
تر یوې بجې نور مسایل هم څېړو. اجرایي ریاست وی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد باید پر هغو هیوادونو فشار زیات کړي چې لای هم ترورستانو ته پناه ورکړې ده. د دغه ریاست مرستیال ویان دا خبرې نن وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړې چې ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د سولې په هدف د سیمې په سفر وتلی دی. ښاغلی خلیلزاد د افغانستان ته د خپل تازه سفر پر مهال له افغان چارواکو سره د افغانستان د سولې پر مسله بحث کړی دی. بلخوا د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي چې امریکا باید د زلمی خلیلزاد د هڅو ملاتړ وکړي. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړی، په دې اړه نور جزئیات له ده څخه اورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد یو وار بیا د سیمې هیوادونو ته سفر پیل کړی، افغان حکومت هیله لري چې ښاغلی خلیلزاد به د سیمې هیوادونه د افغان سولې په برخه کې همکاري ته راوبولي. د افغان حکومت د اجرایي ریاست مرستیال ویان امید میسم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې متحده ایالات باید په هغو هیوادونو هم فشارونه زیات کړي چې ترهګري پالي او ترهګرو ډلو ته په خپلو هیوادونو کې خوندي پټنځایونه ورکوي.
از دید ما مهمترین بحث را که
دی وای زموږ په نظر ښاغلی خلیلزاد باید د سیمې هیوادونه له افغان حکومت او خلکو سره د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې لا زیاتې مرستې ته راوبولي. دغه شان باید د هغه هیوادونو له نفوذه ګټه واخلي چې په ترهګرو ډلو یې لري، او په هغو هیوادونو فشارونه زیات کړي چې د ترهګرو ملاتړ کوي. که څه هم ښاغلی میسم د کوم هیواد نوم وانخیست، خو له دې وړاندې پر پاکستان، ایران او روسیې د وسلوالو طالبانو د ملاتړ تورونه پورې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان، پاکستان، قطر او د سیمو ځینې نورو هیوادونو ته له تېرې یوې میاشتې راهیسې د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا له بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دوهم سفر د افغانستان د سولې د بهیر د عملي پیل په اړه تمې او غوښتنې ډېرې کړې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم هیله ښودلې چې افغانستان او سیمې یو شمیر هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد دوهم سفر به د سولې خبرو ته مزل لا لنډ کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي 13 ورځ له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم کتلی او په دې اړه د ایر او په دې اړه د ارګ په اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر غنی د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د زلمی خلیلزاد له هڅو مننه وکړه. دغه شان خغلی خلیلزاد 13 ورځ له یو شمیر افغان سیاسيونو سره په لیدنه کې ویلي چې سولې ته د رسیدو لپاره ټولې خواوې سره نږدې شوې او تمه د ژر سولې ته ورسیږو. نوموړي ویلي چې د سولې د پروسې لپاره د کار کولو په هدف باید ټول منونکي او واکمنه ډله رامنځته شي. زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي په توګه تاکل کې دروسه د تیری میزان میاشتې په نیمای کې هم افغانستان، پاکستان، متحده عربی اماراتو، سعودي عربستان او قطر ته سفرونه کړیو. خلیلزاد د هغه سفر په جریان کې په قطر کې له طالب استادو سره هم ولیدل خو تر ډیره جزئیات له رسنیو سره شریک نشول. ټاکل شوی چې خغل خلیلزاد د تیر په څیر د ازل هم له کابل وروسته اسلام آباد، دوحې او متحده عربی اماراتو ته سفرونه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د هم مرستیال آصف صدیقی خغل خلیلزاد یو خو با تجربه مدیر ګڼي او ټینګار کوي چې امریکا باید د زلمی خلیلزاد له هلوزلو پراخ ملاتړ وکړي.
زه فکر کوم چې خلیلزاد صاحب یو ډیر قوي او ډیر قوي مدیر ده او کافي تجربه لري د افغانستان په اړه باندې. د امریکای نه مو غوښتنه ده چې زلمی خلیلزاد باید قوي حمایت کی او د حمایت په څنګ کې صلاحیت هم تو ورکړي او د دې په څنګ هغه کسان چې د مخالفینو حامیان دي وی باندې د ډیپلوماټیک لارې نه وی باندې فشارونه زیات کی.
خغل صدیقی د غشان لزلمی خلیلزاد غوښتنه لري چې په قطر دفتر کې د طالب استادو سره په لیدنه کې د غډله د سولې په اړه بین الافغاني خبرو ته وحسوي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
عمر دل چې د افغانستان اجرائیه ریاست وي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد باید پر هغو هیوادونو فشار زیات کړي چې لای هم ترورستانو ته پناه ورکړې ده. د نړیوالو چارو ځینې تحلیلګران وایي د سیمې هیوادونو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد دویم سفر د تیر هغې پرتله ډیر مهم او د پام وړ دی. د دوی له ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته ویل چې خلیلزاد به دا ور د خپل تیر سفر نتیجه اخلي او د افغانستان د سولې په برخه کې به عملی ګامونه پورته کوي. نوموړي اجمل تورمن تو ویل
خلیلزاد په لومړي سفر کې د خپل ماموریت د معرفي کولو په خاطر باندې د اړوندو خلکو سره ولیدل. د افغانستان حکومت د ترامپ پیغام ورساو، طالبانو ته د امریکا د تعهد خبره ښکاره کړه. او هغه وویل چې افغانستان په جګړه کې او یا هم په راتلونکي ټول کې نقش درلود، هغه ته یو تعارفي پیغام ورکړل، هغه سره ناست وکړي، هغه ته د نو حالات جاج ورکړ. ولی په دویم ځل کې فکر کوم چې دا ځل هغه بنیاد چې خغری خلیزادی خود دی پر هغه باندې تعمیر د جوړولو تکل لري. دا ځل فکر کوم چې تر ډیره حده پورې وضاحتونه رامنځته شوي دي. کله چې نوې ماموریت پیل کیږي او هغه د افغانستان د جګړې اصول ماموریت پیل کیږي، پاغي حتما د افغانستان حکومت خپل سیاست د طالبانو د رهبرۍ مسله د پاکستان د اوږد مهال استراتیجی بدلونه او په سیمه کې د نورو هیوادونو چې هغه په پراتون کې نقش لري هغه ته فکر فرصت او اوس خلیزات راغلي چې د هغه نتیجه واخلي، د هغه ارزونه وکړي او په وینه وخت کې په هغه عملی قدمونو باندې مخکې لاړ شي چې هغه افغانستان سوله منزل ته رسول شي. نو
فکر کوي خغل خادم چې خلیلزاد باید په هغه وادونو باندې د ځل فشار زیات کړی کوم چې په طالبان نفوذ لري او کولای شي طالبان د مذاکره میز ته کینوي.
خغل خلیلزاد باید خپل سفر د ځل پتري او کټګوري باندې وکړي یا تلاش وکړي چې تری رقم خلکو سره وګوري. یو هغه کسان چې افغانستان په جګړه کې نقش درلود، یو هغه کسان چې د افغانستان په سولې کې به نقش پدې، او دویم هغه هیوادونه او هغه شخصیتونه چې هغه تر اوسه پورې ناپېلي وو ولې د افغانستان په جګړه سولې کې نقش درلودل شي. دا تل باید دا هیوادونه سره چې جګړه تمویلول یا د جګړې طرفدار وو هغه ته باید ډېر واضح دریز ښکاره شي. د ترامپ چې نور دلته د ترامپ او د هغه د ستراتیجی د دغه هیوادونو په وړاندې باندې سري کرخي دي که یو قدم هم نور پورته کوي د جګړې د تداوم لپاره، نو امریکا به د خپل حیثیت د ساتلو په خاطر باندې هغوی په وړاندې باندې اقدام کوي. هغه هیوادونه چې هغوی په سوله کې نقش درلودلی شي هغوی باید متحرک شي، هغوی ته باید پیغام ورکړل شي او داسې یو چوکاټ چې په هغې کې هغه هیوادونه چې سوله کولی شي هغوی باید خپل روښانه دریځ خپل پکې ونی. درې مغه هیوادونه تر اوسه پورې لا غیر فعال او په یوه وخت کې ویده پاتې وو. د هغوی د ویښولو او د هغوی ته د ډایرکشن یا د رهنمایي د ورکولو مسؤلیت او ماموریت باید ښاغلی خلیزاد ولري. د فکر کوم چې دا ځل به مسؤلیت او ماموریت په خپل نسبت باندې فرق ځکه وکړي شاید هیوادونه پر برخو برخو باندې وشي او هغوی ته خپل خپل مسؤلیتونه ورکړي.
بله ښاغلی خادم، یو روسي پښتنه غدا چې ښاغلی خلیلزاد په کابل کې لیوشمیر شخصیتونو سره هم کتلی دی، لیوشمیر سیاسي شخصیتونو سره، فکر کوي چې دا شخصیتونه تر کومه پرې د افغانستان د سولې برخه کې اغیزمند دي چې له دوی سره کتلی؟
په افغانستان غو دی یو دودیز ټولنه چې هلته دودیز سیاستونه او سپینګری سیاستونه ملي سیاستونه هتا پر مخ باندې وړي، دا غوی سره بحث کول مودې زیات اړین او مهم دي. ول تر ډیره مهمه خبره دا هم ده چې دغه سپینګری یا دغه جهادي رهبران یا دغه مشران یا په هر نامه چې تاسو یادوي، دوی په شکل لاسکالو باندې افغانستان یا په ناورین کې او یا هم پر غیدا کې نقش درلود. نو په دوه حالاتو کې دوی که دغه تیر تلویخ کال تاسو سابقه وګورئ او یا هم که تیر اتلس کال سابقه وګورئ، په تمامه معنا باندې افغانستان په قضایاو کې تر زنګونونو ډوبو. نو د دوی سره ناسته کول د حکومت نه علاوه دا یو مهم ټریک دی.
د نړیوالو چارو تحلیلګر انتظار خادم له ازادي رادیو سره په خبرو کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم وصل وسل د نن ورځې اقتصادي خبرونه لولي.
په هرات ولایت کې د زعفرانو دوه ورځنۍ نندرتون پای ته ورسید. د دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس بشیر احمد احمدی وایي د دغه نندرتون د جوړولو هدف د زعفرانو په کښت او تولید د بوختو کسانو هڅونه او دغه کرنیز محصول ته ښه بازار موندنه ده. د ښاغلي احمدی په خبره په هرات ولایت کې سږ کال څه باندې 12,000 تنه زعفران تولید شوي چې له ښه کیفیت نه برخمن دي. دی وایي په دغه ولایت کې په 6,000 هکټار ځمکه زعفران کرل شوي چې له لارې له زرو ډیرو کورنیو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. د هرات ولایت د کرنې ریاست د مسؤلینو په خبره د هیواد 90% زعفران په هرات ولایت کې تولیدیږي چې په دې برخه کې 8 ټولنې او 1 شرکتونه فعالیت لري. دا په هرات ولایت کې د زعفرانو څلورم کلنۍ نندرتون چې په 30 غرفو کې د دغه ولایت زعفران پکې نندارې ته ایښودل شوي وو. د ختیځون د لبنیاتو شرکت مسؤلین وایي د لبنیاتو د راټولولو پروسس او پلور له لارې هره میاشت 4 میلیونه افغانۍ عاید ترلاسه کوي. د دغه شرکت مسؤول خالد خان وایي له یادو عوایدو 3.5 میلیونه مالداران ترلاسه کوي چې د دوی په اقتصادي مثبت اغېز کړی. ښاغلی خان وایي د ختیځون د لبنیاتو شرکت له بېلابېلو ولسوالۍ او سیمو نه شیدې راټولوي او په دغه شرکت کې ترې معیاري مستې، پنیر، قیماق او کوچ جوړوي او په مناسبه بیې بازار ته وړاندې کوي. دغه شرکت په 1995 کال د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا د کورنیو تولیداتو نه د ملاتړ په هدف جوړ شو چې هره ورځ تر 5,000 لیټرو پورې شیدې پروسسوي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یوه بوجۍ وړه 1,500 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلو بوجۍ 1,500 افغانۍ، د وریجو یو 1.5 منۍ بوجۍ 2,050 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1,050 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 9.50 او 1 لیټر ډیزل په 15.50 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شاده سرای کې د ځینو بهرنیو اثرو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 90 پولا، یو یورو 15 افغانۍ 80 پولا، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ 90 پولا، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 10 پولا، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 15.50 پولا او زر پاکستانی کلداری 1,530 افغانۍ.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ نیسئ. د ازادي رادیو خبرونه روانه خبرونه تر 3 بجې پورې دوام کوي. په دې خبرونه کې په بهرنۍ مسایلو کې هم د سیمې ځینو مسایلو ته کتنه کوو او د کابل چپراسپانه ته هم پام اړوو. دغه راز د ساينس او ټکنالوژي له دنیا مو هم خبر وو. اوس ورځو غزنی ته، که څه هم د غزنی دولتي چارواکي له 2 میاشتو په دې ولایت کې د پوځي عملیاتو خبر ورکوي، خو ځینې کسان وایي چې دغه عملیات دومره نتیجه نه لري. حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
د غزنی ځینې دینی عالمان، قومي مشران او مدني فعالان وایي په دغه ولایت کې د دولت له لورې تش په نامو فیسبوکي او میډیایي عملیات ترسره کیږي، خو په حقیقت کې هیڅ هم نه ترسترګو کیږي. دوی وایي دولت سهار او ماښام په فیسبوک او نورو رسنیو کې د عملیاتو د ترسره کیدو خبرونه خپروي، خو ورځ تر بلې پر ولایت امنیتي کړۍ راتنګیږي. ازادي راډیو ته یې وویل دولت په رسنیو کې خلکو ته له غزنی څخه خیالي جنت جوړ کړی دی چې دا د خلکو په سترګو کې خاورې شیندل دي.
زما نوم عمر عیان ده، په غزنی کې مدني فعال یم. په غزنی کې خو چې تر کومه ځایه پورې موږ خبر یو، هیڅ داسې مؤثر او ګټور کار تر اوسه پورې موږ نه دی لیدلی، او تر ډیره پورې دغه عملیات چې دي میډیایي بڼه لري.
زه خپله مولوی سواد الباری امیر ارشاد حج اوقاف وم، او موږ خپله په غزنی ښار کې وینو، د غزنی په ولسوالیو کې وینو. تر یو څه اندازې پر دوی عملیات چې کړي دي یو عملیات دي، خو په حقیقت کې واقعا دغه یو تبلیغاتي جنگ روان دی، یو تبلیغاتي عملیات روان دي.
بل لور ته بیا په غزنی کې دولتي چارواکي د دوی په وینا پوځي عملیات فیسبوکي او رسنیز نه بلکې عملی اقدام ګڼي. د ولایت ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل په غزنی ولایت کې ډیری پوځي عملیات ترسره سوي او شی لاسته راوړنې لري.
دندړ ولسوالۍ په میری ساحه کې د مخالفینو د نومول شوي مرستیال والي پر ډلې باندې په لیوان کلي کې د یوه موټر بم له منځه وړل. لیوان ته څیرمه په بله ساحه کې همداسې د قرباغ ولسوالۍ په میراک شاف کډي جامرات او ځینو نورو ساحو کې د وسلوالو پر ډلو باندې هوایي بریدونه. دغه راز د مالستان ولسوالۍ په کوتلې خارزار، د جاغوري ولسوالۍ په داوود، د ګیلان ولسوالۍ په رسنه ساحو کې د وسلوالو پر تجمعاتو باندې بریدونه، د کابل کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د شتامنتي ګواښونو د له منځه وړلو موخه د تندر درې د عملیاتو ترسره کول او هغه عملی کارونه و چې د عملیاتونو په ترس کې ترسره شوي دي. نو زه نه پوهېږم چې حقیقت او تبلیغات دغه خلک څه ته وایي.
که دولت په غزنی کې پوځي عملیات فیسبوکي او میډیایي نه بلکې عملي اقدام ګڼي، خو قومي مشر او په غزنی کې د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس نادر خان ګیروال ازادي راډیو ته وویل له دغه عملیاتو څخه یې هیڅ لاسته راوړنه نه معلومیږي.
کیدای شي تر دې اندازې پورې فیسبوکي وي، ځکه داسې څه نشته چې هغه باندې سړی باس وکړي چې دوی په دې عملیاتو په راسته کې کوم لاسته راوړنه ولري یا کوم هغه ولري. د ورځې بیا امنیتي زیاتیږي، مشکلات زیاتیږي.
مدني فعال رحمت الله مرجان خیل وایي دولت خپلې هلې ځلې کوي، خو پلان یې نیمګړی وي. عملیات وکړي، سیمه ونیسي، ماښام یې بیرته پرېږدي، خو د رسنیو له لارې خلک ډاډه کړي.
دولت هغه خپل هلې ځلې کوي، زه په دې باندې مطمئنه یم. دا چې بې پلانه حرکت کوي هغه د دوی خپل کار ده. دا تر ډېره بریده پورې حقیقت هم لري که عملیات په یو ولسوالۍ باندې ترسره کیږي، که په یو لویه لار باندې ترسره کیږي. بیرته دغه څو ورځو را پدې خوا نور لکه روزانه چې کړي په خپله مخه ځي، هغه ساحه بیرته نام نه کیږي، بیرته مثلا هلته مین ښودل کیږي، بیرته سړک اړول کیږي.
د دې تر څنګ ډیری نور کسان هم په غزنی کې له دغه میډیایي عملیاتو څخه سر ټکوي او وایي غزنی دا وخت له امنیتي لحاظه د هیواد تر ټولو ناامنه ولایت دی، چې وسلوال هره شپه د ښار په دروازو کې له امنیتي ځواکونو سره په جګړو بوخت دي.
د سولې پر هڅو او امنیتي مسایلو د کابل چپرسپونه هم تبصرې خپرې کړي. اجمل تورمان ورته کتنه کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د افغانستان د سولې په ځانګړي ډول په دې برخه کې د امریکا د هڅو په اړه یو شمېر مطالب لیکلي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د مسکو په ناسته کې د ملي والی حکومت د رسمي استازو د نه ګډون سره سره دې ناستې په کور دننه او بهر د افغان کړکیچ سیاسي حل ته هیلې زیاتې کړي دي. ورځپاڼه لیکي سره له دې چې امریکا دې ناستې ته رسمي پلاوی نه دی استولی، خو د دې ناستې له پیل سره امهاله افغانستان او د سیمې هیوادونو ته د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد به هم سفر خي چې متحده ایالاتو هم خپل تحرک زیات کړی دی. ویسا د یو شمیر طالب چارواکو له دې ډلې په پاکستان کې د طالبانو د واکمنۍ د سفیر ملا عبدالسلام ضعیف په حواله لیکلي چې امریکا له 12 کلنې جګړې وروسته اوس پریکړه کړې چې افغان کړکیچ ته سیاسي حل لاره پیدا کړي. انیس دولتي ورځپاڼې په خپله سره مقاله کې کابل ته د افغان سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي د بیا سفر او له ولسمشر غني سره یې د لیدنې او خبرو په اړه لیکلي دي. انیس لیکي ولسمشر غني په دغه لیدنه کې خلیلزاد ویلي چې افغان حکومت له هر هغه اقدام نه هرکلی کوي چې د افغانانو په مالکیت سوله راولي. په سرمقاله کې راغلي چې د افغان سوله لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي په دغه لیدنه کې ولسمشر غني ته د خپل تازه ماموریت په لړ کې د خپل دوهم کاري سفر او دغه شان پروګرامونو په اړه معلومات ورکړل. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې ښاغلي خلیلزاد ولسمشر ته ویلي چې د سیمې هیوادونو ته تر سفر وروسته به بیرته کابل ته راځي او نتایج به له ده سره شریکوي. په سرمقاله کې دا هم راغلي چې ښاغلي خلیلزاد خپل دغه سفر په داسې حال کې پیل کړی چې د تیر جمعې په ورځ مسکو د افغان سولې په تړاو د یوې داسې غونډې کوربه و چې د افغانستان د سولې د عالي شورا طالبانو او دغه شان د سیمې د لسو هیوادونو استازو پکې ګډون کړی و. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د خلیلزاد ماموریت ستونزمن دی. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې په مسکو کې د افغانستان د سولې په تړاو تر ناستې وروسته زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره خپل دوهم ماموریت پیل کړی. په سرمقاله کې راغلي نوموړی تېره ورځ کابل ته راغلی او له یو شمېر شخصیتونو سره یې کتلي دي. خو په سرمقاله کې دا هم راغلي چې خلیلزاد یو ځل بیا په قطر کې د طالبانو له استازو سره کتلي دي او د افغانستان د سولې په اړه یې ورسره خبرې کړي دي. ورځپاڼه لیکي طالبانو د مسکو په ناسته کې وویل چې د سولې د خبرو د پیل لپاره باید بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووځي. د سرمقاله لیکونکي په باور دا امریکا ته یو ډول خبرداری و چې د دوی د ځواکونو په موجودیت کې د سولې خبرې ناشونې دي، نو ځکه لیکي چې ښایي اوس دا ماموریت د خلیلزاد لپاره ستونزمن شوی وي.
د اسرائیل صدر اعظم په غزه کې د نشوتو تر پیل وروسته فرانسې ته خپل سفر په نیمایي کې پریښی او خپل هیواد ته ستون سوی دی. د غزه او اسرائیل په سرحد کې د نویو نشوتو پیښو دواړه خواوې اندېښمنې کړې دي چې له اوږدو جګړو وروسته د دوی ترمنځ غیر رسمي اوربند شي په خطر کې وي. احمد تکل د موضوع تعقیب کړي په سټوډیو کې سره د تکل صاحب پښتنه اوس دا وړاندې چې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو به پاریس څخه تر ستنېدو وروسته څه وکولای شي؟
د اسرائیل صدر اعظم ښاغلی نتنیاهو د تیر شپې د جګړو په دوام نن ناڅاپه خپل هیواد ته ستون شو، تر اوسه پورې پر لاره دی او کیدای شي چې په څو شیبو کې دی خپل هیواد ته ورسیږي. البته علت یې دا و چې د فلسطیني فعالانو او اسرائیلي پوځیانو ترمنځ د نښتو د هغو هڅو بریا په شک کې واچوله چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د څو میاشتو نښتو د پای ته رسیدو په برخه کې رامنځته شوې وي. د اسرائیلو د صدر اعظم دفتر نن وویل چې نتنیاهو پاریس ته خپل سفر د همدې پیښې له کبله په نیمایي کې پریښود او په پام کې ده چې نن به بیرته اسرائیلو ته ورسیږي. سالی صاحب، د اسرائیل او فلسطینانو ترمنځ دا نښتې څو ورځې وروسته له هغې پیښیږي چې حماس او اسرائیل د ګډ سرحد په اوږدو کې د څو میاشتې کړکیچ د کمولو په برخه کې هڅه وکړه چې یو لړ ګامونه د اړیکو د بیرته عادي کولو په برخه کې واخلي. په تیرو څو میاشتو کې فلسطینیانو هغه اعتراضونه پیل کړي چې په ترڅ کې دوی د غزې او اسرائیلو ترمنځ د موانعو د اغزن تار سره له دې نه د اوښتو هڅه کوي او ځینې اسرائیلیان په تیږو ولي، ځینو یې ټایرونو ته اورونه اچولي دي او یا هم د اسرائیلي پوځیانو خواته لاسي بمونه غورڅوي.
بلې، تکل صاحب، د اسرائیل او حماس ترمنځ غیر رسمي اوربند څومره بریالی ګڼل کیږي؟
همدغه چې ما مخکې یادونه وکړه چې اسرائیلو او فلسطینیانو دواړو لورو هڅه وکړه چې خپل اړیکې ښه کړي، همدغه د څارونکو په نظر د غیر رسمي اوربند پر لور یو د دوی اقدامات وو. د یادونې وړ ده چې د روان کړکیچ په څو میاشتو کې شاوخوا 170 مظاهره چیان چې ډیری بې وسلې او ملکي خلک وو د اسرائیلي پوځ په ډزو وژل شوي دي. د دې کړکیچ له دوامداره کېدو وروسته دواړو خواوو داسې وانګېرله چې ښایي د یو غیر رسمي اوربند وخت رارسېدلی وي او ځکه خو دواړو خواوو یو لړ اقدامات هم وکړل. تېره اونۍ اسرائیلو قطر ته اجازه ورکړه چې د شاوخوا 15 میلیون ډالرو په ارزښت د مرستې مواد غزې ته چې د حماس تر ولکې لاندې سیمه ده واستوي او حماس هم د سرحد په اوږدو کې خپل اعتراضونه راکم کړل. د اسرائیلو پوځ وایي چې د غزې د تړانګې په جنوب ختیځه برخه کې د پوځي عملیاتو پر مهال یو اسرائیلي افسر وژل شوی او یو بل برسیران ټپي دی. چارواکو ویلي چې دا مرګ ژوبله د دواړو خواوو ترمنځ د ډزو د تبادلې پر مهال پیښه شوې ده. البته دا د نن سهارنۍ پیښې د جزیات د څرنګوالي په اړه نور جزیات نشته. فلسطینیان وایي چې په دې نښتو کې د دوی له لوري 9 کسان وژل شوي دي چې 15 پکې د حماس وسلوال دي.
ډېر مننه له احمد تکل څخه. مو وردل چې د اسرائیل صدر اعظم په غزه کې تر نښتو وروسته فرانسې ته خپل سفر په نیمایي کې پریښی او خپل هیواد ته ستون سوی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
چین غواړي چې له امریکا په تقلید د ټکنالوژۍ په ډګر کې بل ګام واخلي. نور له عصمت څاروان.
چین غواړي چې د امریکا په تقلید هایپر لوپ جوړ کړي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور پر اساس د چین جیلی کمپنۍ د خپل هیواد د فضایي او صنعتي ادارې په همکارۍ د یوه داسې سیستم پر جوړولو کار کوي چې د ایلن ماسک هایپر لوپ ته ورته والی لري. د ایلن ماسک هایپر لوپ بس پر لیله واشنگتن څخه تر نیویارک پورې په 9 دقیقو کې رسوي. د نیویارک او واشنگتن ترمنځ د ریل ګاډي اوسنۍ واټن 215 مایل دی. حاضر دمه په نړۍ کې د ریل ګاډي تر ټولو اوږده ریل لار په چین کې ده او دا هیواد غواړي چې خپل ترانسپورتي شبکه نور هم پراخه او پیاوړي کړي. په چین کې هایپر لوپ ته د ورته سیستم د جوړېدو موافقه د دوو کمپنیو ترمنځ د چین د هوایي نندارتون په څنګ کې لاسلیک شوه. په دې سیستم کې له مقناطیسي تعلیق څخه په استفادې د خلا په تونلونو کې د هوا مقاومت کمیږي او په دې ډول ریل ګاډی یا نقلیه وسیله تر ژغ په زیات سرعت حرکت کوي. د چین د هوا فضا اداره په دې کار کوي چې داسې سیستم جوړ کړي چې د ریل ګاډو سرعت په ساعت کې 1000 کیلومترو ته ورسوي.
له دې سره 12:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل اناوري.
ریاست وحید افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استاذ زلمی خلیلزاد باید په هغه هیوادونو فشار زیات کړي چې لا هم د ترهګرو خوندي پټنځایونه پکې دي او له دوی سره پوځي او مالی مرستې کوي. اجرایه ریاست دغه څرګندونې وروسته لاغې کړي چې ښاغلی خلیلزاد یو وار بیا د افغانستان د سولې په هدف د سیمې سفر پیل کړی. په ګردیز کې د 600 متره مقاب ظرفیت لرونکي د څښاک د اوبو د ذخیرې ساختماني چارې بشپړې شوې دي او د 4500 کورونو لپاره د څښاک د اوبو د رسولو د شبکې د فعالولو چارې پیل کیږي. په غزې تراړه کې په تازه تاوتریخوالي کې پرون 2 فلسطینیان او 1 اسرائیلی وژل شوي. د اسرائیلو پوځ ویلي چې دوی 1 سرتیری پرون د غزې په جنوب ختیځ کې له فلسطینیانو سره په نښته کې وژل شوی او 1 بل ټپي دی. او فرانسې او جرمنی د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمو کې پرونی انتخابات غیر قانوني بللي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون او د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې دا انتخابات د اوکراین ځکنۍ بشپړتیا تر پوښتنې لاندې راولي.
د مهمو خبرونو لنډیز مل آزادی رادیو واوري. تفصیل د آزادی رادیو پر وی پانه لوستلای سي چې ادرس یې د آزادی رادیو .com یا هم آزادی رادیو .org. د خبرونې په پاتې شیبو کې زما حق زما رائے 19 پروگرام خبريږي چې د انتخاباتو پر مسله په کې بحث شوی دی.
زما رائے زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د آزادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د آزادۍ رادیو زما رایه زما حق ځانګړې خبرونه د دې اونۍ بحث د ولسی جرګې د رایو شمیرلو څرنګوالي او د جمهوریت ریاست انتخاباتو ته د چمتووالي لپاره ځانګړې سوی. خو له هر څه وړاندې د انتخاباتو په اړه راپور. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د 12 ولایتونو د یو شمیر مرکزونو رایې به له سره شمیرل کیږي. نور جزئیات په همدې راپور کې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د 12 ولایتونو د هغو مرکزونو رایې به بیا شمیرل کیږي چې د نتایجو په پاڼو کې قلمي لاسوهنې سوي وي او یا د انتخاباتو په ورځ له دغو مرکزونو د شکایتونو راپورونه ورسېدلې دي. د دغه کمیسیون مرستیال بیان میرزا محمد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه پریکړه د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلو کې د شفافیت په هدف د شکایتونو کمیسیون په غوښتنه سوې ده.
12 ولایتونو کې چې په هغه کې بغلان شامل دی، 45 مرکزونه دی، غور شامل دی، 28 مرکزونه، همدارنګ بدخشان 28 مرکزونه، کاپیسا 1 مرکزونه، پنشیر ټول ټاکنیز حوزه، پکتیکا 28 مرکزونه، زابل 2 مرکزونه، هلمند 9 مرکزونه، نیمروز 3 مرکزونه، وردګ 46 مرکزونه، بامیان 25 مرکزونه. په دې 12 ولایتونو کې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون د خوا څخه بررسي ترسره کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې د میزان د 28مې او 29مې او دغه شان د اقرب د 15مې په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم او د نوملړ په اړه زیات شکایتونه موجود وو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له ولایتونو نه د انتخاباتو ټول حساس مواد مرکز کابل ته رسیدلي او د ډلبندۍ په مرکز کې تر اوسه 100,000 رایې جمع او ثبت شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې د قوس میاشتې په 2مه نیټه به له کابل پرته د ټولو ولایتونو د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلانوي او د همدې میاشتې په 10مه نیټه به د کابل لومړنۍ پایلې اعلان کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي په ځینو مرکزونو کې د محافظتي کڅوړو پر ځای اموزشي کڅوړې ډکې سوي چې د مرکزونو د نتایجو شفافیت یې له ستونزو سره مخ کړی. د دغه بنسټ ویاندې مروه امینی ازادي راډیو ته وویل د کمیسیون لخوا د مشکوکو رایو بیا شمیرنه د انتخاباتو د نتایجو په شفافیت ښه اغیز کولی شي او دا یو نیک اقدام دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید له ژمنې سره سم د ولسي جرګې نتایج اعلان کړي څو د جمهوري ریاست انتخاباتو ته لاره هواره سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون منلی چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې ستونزې موجودې وي او ژمنه کوي چې دغه ستونزې به د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې نه ترسره کیږي. په دې اړه د یو شمېر افغانانو نظرونه اورو.
محمد فاروق بویایم راتلونکو کال کې د ولسمشری انتخاباتي د دې پر د څه کولای شي فکر کوم. ما په نظر دغه دوه موضوع لیک سره بیلواله هم لري چې یو علایده پړاو ده بل علایده پړاو ده. ځانته مسولیتونه او واکونه لري دواړه انتخابات. خو د ټاکنو د کمیسیون څخه مغوښتنه ده چې لکه څنګه چې اوس ډیر احزاب او بعضې ټولنې او ولسونه ور باندې تر یو حده پورې بدګمانه دي شکمن دي او هغه څنګه مسولیت دی هغه سي په قانوني ډول باندې تر سره کړی. نو زموږ غوښتنه هم دا ده چې دا انتخابات د ولسي جرګې انتخاباتو ته په څومره وخت کې قانون پیشمنه کړی ده باید نهایي کې ابتدایي پایلې او نهایي پایلې باید اعلان کړي. داسې نه چې دوی د سیاسي ملحوظاتو په اساس باندې سیاسي ملحوظات په پام کې وخت دراز کړي او دلته درغلي ته زمینه برابره کړي. نو غوښتنه هم دا ده چې راتلونکو ټاکنو د رئیس جمهور ټاکنې هم باید ثابت میکانیزم او د ثابت سختار لروي باید او هغه مهلت یا وخت چې په قانون کې پیشمنه شوی د هغه مطابق عیار کې او تر څو درتلونکو ولسمشری ټاکنې په اساس په معین وخت باندې او د ولسونو د ارادې د تمثيل په بنا باندې تر سره شي او پر راتلونکو ستونزې مشکل ونه لري.
ما امین ابراهیم زویم ولسی جرګې ټاکنو ته وګورو باید 100% تغییر راسي ځکه کدا تغییر نه راسي هغه یو امیدواری سي د خلکو او هغه امیدواری سي د حکومت او د کمیسیون ولاسي بیرته خلک په کمیسیون باندې باور وکي هغه باور متاسفانه لاس ترانه وړل څو. نو باید 100% تغییر راوړل چې یو میاست دوه میاست که ټاکنې وځنډېږم خو ضرور دا د سیادي خلکو باور بیرته لاسته راوړل شي. یعنې ټاکنې په داسې شفاف ډول سره ترسره شي چې هغه د ولس او د خلکو غوښتنه. که خلک له بایومیټریک سیستم سره بلد وي بایومیټریک سیستم په معیاري ډول یعنې په هغه ډول نه لکه په تېرو انتخاباتو ولسي جرګو کې چې ولسي جرګې انتخاباتو کې چې ترسره شول چې په هغه ورځ د ټاکنو خلک په قطارونو قطارونو خلک هغه د رای ورکولو ځای ته ولاړ دي خو منان په خپل په بایومیټریک سیستم سره نه خلاصي دوه خو خلا پریږ د سدوی هغه رای ورکونکو بایومیټریک واخلي.
اسلام مومنیارم د افغانستان د ټاکنو کمیسیون باید داسې کارمندان وټاکول سي چې هغه یو ښه برنامه یو ښه پلان چې هغه کوم وخت مقرر کړي په هغه وخت کې اجرا کړي. په تیرو د پارلماني انتخابونو کې انتخاباتو کې موږ شاهدان وو چې دوی چې کوم کسان معرفي کړي وو کوم کسان استخدام کړي وو د بایومیټریک لپاره هغه ټولې ستونزې درلودې او هیڅ لاسرسی ورته صحیح ونه سو. دا غټه ستونزه وه. که چیرې هغه خلک باید په کار وګمارل شي چې هغه له بایومیټریک سره ښه وړتیا ولري او ښه پوهه ولري نو غټه ستونزه دا ده چې باید هغه کسان استخدام شي چې هغه په بایومیټریک ښه پوهېږي. وړ کسان هغه سي په شناخت په ملګرتیا او په خپلوي کسان معرفي نه سي. هغه کسان باید معرفي سي چې هغه دي وړتیا ولري استعداد ولري او مخکې تر مخکې یې داسې کار کړی وي چې هغه په بایومیټریک په ماشینونو سره پوهه ولري.
درنو اوریدونکو دا مو افغانانو نظرونه مو اوریدل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې له تیرو انتخاباتو زیات عبرت اخیستی او ډاډ ورکوي چې د جمهوري ریاست انتخاباتو کې به دغه ستونزې تکرار نه سي. دا په داسې حال کې ده چې د کندهار په انتخاباتو کې ورته ژمنه کړې وه، خو په خپلو وعدو کې پاتې راغی. په دې اړه مو بحث رابللی چې د ولسي جرګې د رایو شمیرل کوم ځای ته رسېدلی، د رایو شفافیت په څه ډول دی، آیا د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسي جرګې او د جمهوري ریاست د انتخاباتو له مدیریت نه وتلی سي، سیاسي ګوندونه په دې اړه څه نظر لري؟ په سټوډیو کې راسره میلمانه دي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست، د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان ده مروه امینی، او د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم غړی فضل غنی حقمل. ملمنو ته ښه راغلاست وایم. حق پرست صاحب، که د انتخاباتو د وروستي اپډیټ په اړه معلومات ورکړي، کارونه چې حکومت ته رسېدلي، خصوصا د ولسي جرګې د انتخاباتو د نتایجو په اړه کوم معلومات اورېدونکو ته ورکړي، مهرباني.
د ټاکنو خپلواک کمیسون د خپل تعهد پر اساس باندې چې قانون ته لري او همدارنګه هغه عدالت ته لري چې د ډیموکراسۍ اصول باید تامین سي په دې هیواد کې، موږ د ډلبندۍ یا د رایو د جمع کولو مرکز ایجاد کړي چې په دې کې تر 400 اضافه کارمندان مصروف دي. د دې ترڅنګ مو د سرور مرکزی د سکار انتقال کړل مرکزی دفتر ته، او هغه په فعالیت باندې فایل وکړل.
درته چې څومره رایش مېرل سوي دي، یعنی سیستم ته دي،
سیستم ته تر اوسه پورې
څومره رایش
ده؟ تر یو لک اضافه زموږ ارقام سیستم ته داخل سوي دي، او په دې برخه کې هر ثانیه او دقیقه د ارقام تغییر کوي، ځکه چې په سونو کارمندان انټری کوي په دې ورځو کې. موږ کوشش دا کوو چې د ټاکنو د قانون د دویم ماده دویم په قریب پر اساس سپندی هغه عادلانه نتیجه، شفاف نتیجه اعلان کو چې هغه د ټولو ملت لپاره د قبول وړ وي. البته د یادولو وړ دی چې د ټاکنو خپلواک کمیسون شفافیت د رسیدلو لپاره، عدالت د رسیدلو لپاره ځینې فلټرونه لري، چې ښه فلټرونه د ډلبندۍ مرکز او د سرور عمومي د شبکې ایجاد وو، همدارنګ متخصصین وو په دې برخه کې چې دوی په دندو وګمارل سول، او د دې ترڅنګ هغه د تدابیر و چې پاتې وشتم او نوشتم د میزان په ټوله هیواد کې ونیول سو، هغه که د ناظرینو په برخه کې و، هغه که د مثال په ډول د بایومټریک د ټکنالوژي جادو، هغه د رای ورکونکو د فهرست جادو، او که ځینې نور تدابیر و چې د ټاکنو خپلواک کمیسون وکولای شي چې ښه نتیجه خلکو ته اعلان کړي.
مروه، تاسو د حق پرست صاحب خبرې واورېدلې، قدرت وو چې دوی کارونه له قانون سره سم مخکې تللي دي، هغه څنګه د نظر بنسټ په توګه تاسو دوی له کارو راضي؟ په داسې حال کې چې وخت کم پاتې ده، رایې ډېرې زیاتې دي، دوی وایي چې شاوخوا 100,000 رایې د معلوماتي بانک ته داخله شوې دي، دا کار په نس حساب نه ده؟ داسې له نظره
د کمیسیون هغه کارونه چې د رایو په شمیرلو کې دوی تر اوسه ترسره کړي دي، ډیر کم موارد دي چې له قانون سره سمون نه خوري. د بازو هغه د حفاظتي خیرتو پر ځای باندې دوی د اموزشي خلطو څخه ګټه اخیستې، د دې تر څنګ باندې بیا د بازو ولایتونو او مرکزونو هغه فهرستونه چې را لګل شوی دي، په دې کې ټاپانه وه یا هم مهر هغه چاپه چې باید لګیدلې وای په ولایت کې دغه نه وه. د دې تر څنګ هغه صندوقونه چې را لګل سوي دي او صندوقونه هغه شمیره چې لرو سمون نه خوړ، د هغې نمرې څخه چې مرکز کې شتون درلود، دغه ډېرې ستونزې دي چې په کمیسیون کې تر اوسه شته، خو کار یې دوام لري. زموږ ناظرین هلته شتون لري، او هر هغه غیر قانوني عمل چې کمیسیون ترسره کړي دا موږ
تر اوسه کارونه ښه منظم
روان، تر اوسه سم روان دي، او کومه ستونزه نشته پکې. یوازینۍ ستونزه موږ چې درلوده د ناظرینو په برخه کې وه چې هغې ته هم کمیسیون ځواب ورکړ، ځکه دغه ستونزه بیا نمایندانو ته ورګرځي چې د دوی ناظرین د نظارت په دنده سم پوهاوی نه لري. د کمیسیون د کارکوونکو په کارونو کې دوی مداخله کوي، تر ډېره حده پورې جارو جنجال رامنځته کیږي، نو کمیسیون هم مجبوره ده چې دغه نظارت لږ څه سمبولیک کړي. خو د څارګرو بنسټونو ناظرین هم په همدغه جمله کې حساب سوي دي، ځکه موږ هغو ته ټریننګ ورکړی و، هغوی هغه د نظارت په دنده پوهیږي، او په دوامداره توګه باندې موږ سره دغه خپل خبرونه او احوال شریکوي. د دې ترڅنګ لکه څنګه چې حق پرست صاحب مو ویلې، دغه سرور او د ډلبندی مرکز دغه موږ هم هیله مند کړیو چې د رایو په شفافیت کې به د مرسته وکړي.
حکمل صاحب، تاسو د سیاسي ګوند په توګه باندې تل غوښتنه کړې وه چې انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د ولسي جرګې انتخابات په شفاف ډول ترسره کړي. دا خبر چې تاسو واورېده او تاسو په داسې حال کې چې دوی څارل له نږدې نه هر وخت تاسو په دې برخه کې غبرګون ښیي، کارونه یې له قانون سره سم تاسو د غوښتنو سره سم مخکې روان دي که نه؟ او د شفافیت په اړه که راته ووایي چې دوی چې کوم ډاډ ورکوي، آیا تاسو ته به د منلو وړ وي؟
اول خو موږ همیشه ویلي چې د ټاکنو پروسه باید د سیاسي احزابو سره په تفاهم او مشوره او په همغږۍ کې مخته لاړ شي، اما متاسفانه چې دوی له سیاسي ګوندونو سره سمبولیک چلند کړی دی. کومې طرحې وړاندیزونه او مشورې چې سیاسي ګوندونو کمیسیون ته ورکړي دي، په هغه باندې عمل نه دی شوی، او که عمل هم شوی دی په ډیرو کمو مواردو کې عمل شوی دی. اوس هم موږ منتظر یو چې دغه پروسه په کوم طرف ځي. البته د ټاکنو په ورځ باندې ډیر پراخ تقلب شوی دی، او سیاسي احزابو ته خصوصا حزب اسلامي ته دغه بهیر په هیڅ توګه د منلو وړ نه دی. او اوس به وګورو چې د دې پروسې نتایج څه ډول دي. که چیرته کاندیدان له دغې پروسې راضي وو، هغوی ته دغه پروسه او دغه پایلې د قناعت وړ وي، طبعا سیاسي احزاب به هم په دې قانع وي، او که نماندان نو اعتراض درلود او ویلې چې په دې برخه کې عدالت نه دی مراد شوی، نو په هغه صورت کې به سیاسي ګوندونه هم خپل موقف اعلان کړي.
حق پرست صاحب، تاسو ته راځو، په داسې حال کې چې له اوس هم د ولسي جرګې د انتخاباتو ستونزې نه دي حل شوې، تاسو په دې برخه کې ډېر جدي کار روان کړی دی، کمیسیون ډېر زیات مصروف هم ده، په ورته وخت کې تاسو د افغانستان د جمهور رئیس د انتخاباتو چمتووالي لپاره هم خبر ورکوي، آیا دغه دواړه کارونه په یو وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کولی شي دغه عهدې نه ووځي؟
ډېره مننه. مخکې تر دې چې ستاسو سوال ته راسم، یو خبره د یادولو وړ ده چې همیشه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د یو تعداد کسان د خوا څخه تر انتقاد لاندې راځي، او دوی وایي چې سیاسي احزابو ته سمبولیک رول ورکړل شوی دی. زه ویلی سم چې سیاسي احزاب خپل ځان ته سمبولیک رول ورکوي. راځو د ریاست جمهوری د انتخاباتو د تدابیرو دپاره اول خو شپږ نفر متخصصین په دې برخه کې مقرر شول چې عملاً دوی اوس پر مصوبو باندې په طرزالعملونو باندې او پر حقوقي اړخ باندې کار کوي، او د دې ترڅنګ مشورتي برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره دوی کار کوي، مشورې ورکوي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری دردنشا څه تدابیر باید ریاست جمهوری د انتخاباتو لپاره ونیسي. او موږ څو ورځې مخکې اعلان وکړي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په لنډو ورځو کې هغه مهالویش اعلان کړي چې موږ پر یو دیشم د حمل د ریاست جمهوری انتخابات لرو. او د دې ترڅنګ د ټاکنو خپلواک کمیسیون کله چې په دوه هم د قوس افتدايي لیست اعلانې د اکثر ولایتونو د دې سره سم به د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټول هغه تدابیر هم اعلان کړي چې موږ د ریاست جمهوری د انتخاباتو لپاره لرو او چمتووالی په دې برخه کې لرو چې هغه هم د ملت سره او سیاسي مطبوعات سره شریک شي.
مل صاحب، تل د حزب اسلامي له انتخابات خپلواک کمیسیون باندې انتقاد کړی دی، او په داسې حال کې ولیدي چې جمهور ریاست انتخابات ورته د منلو وړ نه دي، په داسې حال کې چې باید د ولسي جرګې د پایلې شفاف اعلان کړي. فقط دوی خبرې څرګندونې تاسو ور ده که په جواب کې راته وي، خلاص آیا د انتخابات خپلواک کمیسیون دا وړتیا لري چې د ولسي جرګې پایلې شفاف اعلان کړي، ورسره څنګه د جمهور ریاست انتخاباتو ته ولاړ شي؟
قطعا د ټاکنو خپلواک کمیسیون دا وړتیا نه لري چې وکولی شي د دغه پروسې په رابطه د افغانانو قناعت حاصل کړي، ځکه دوی ونه شو کولی چې دغه پروسه په سمه توګه مدیریت کړي. په دې برخه کې ډیر زیات ضعف او نیمګړتیاوې موجودې وي، او هیڅوک به پیدا نه شي چې د دغه ورځې د ټاکنو د ورځې په هکله هغوی مثبت نظر ولري. ټول وایي چې په دغه پروسه کې ډیرې زیاتې نیمګړتیاوې موجودې وي، تقلب شوی دی، او قصداً دا زمینه سازی شوی ده چې وکولی شي احزاب په دې برخه کې، یعنی د احزابو کاندیدان چې دي هغوی ډېر رای ترلاسه نه کړي.
د انتخابات خپلواک کمیسیون وړتیاوې تاسو وایئ چې نه سي کولای، کوم لامل دي، کوم دلایل تاسو ورته لرئ، او کوم ټکي دي چې تاسو ورباندې انتقاد لري؟
اول خو کله چې د نوملیکنې په پروسه پیل شو، په هغه برخه کې دوی ډېر زیاته مبالغه وکړه. دوی ویل چې د 9 میلیونه په شاوخوا کې خلکو نوملیکنه کړې ده، په داسې حال کې چې سیاسي ګوندونه ویل چې دغه نوملیکنه د 3 یا 3.5 میلیونه نه زیاتره ده. بیا له هغه نه وروسته د سټیکرونو په برخه کې تاسو ولیدل چې په بازار کې سټیکرونه خرڅېدل، د دوی مدیریت په هغه برخه کې هم ډېر ناکام و، نه شو کولای چې دوی دغه سټیکرونه وساتي، د خلکو په جیبونو کې موجود و. د تذکیرو په برخه کې تاسو ولیدل چې په ملیونونو تذکرې جالی وې او رسنیو ته وښودل شوې، سټیکرونه رسنیو ته وښودل شول. له هغه وروسته د انتخاباتو په ورځ باندې ډیر پراخ تقلب وشو. تاسو ولیدل چې د دوملیکنې په برخه کې ډیر سترې اشتباهګانې
موضوع تر ازمه دوی د ارت سمنی خو د شفافیت ډاډ ورکړي، لکه اوس د بایومیټریک سیستم نه د ډیټا انتقال د اطلاعاتي بانک ته دا ټول هغه د انتخاباتو شفافیت تضمینی. په دې مهم تاسو باور نه
دوی خو ویل چې دوی خو له ټاکنو مخکې ویل چې موږ بشپړ آمادګي لرو ټاکنو ته ځو او هیڅ ستونزه موجوده نه ده. ټاکنو پوره ثابته شوه چې دوی هیڅ ډول آمادګي نه درلوده. هماغه اشتباهګانې چې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې تکرار شوې هغه یو ځل بیا متاسفانه تکرار شوې او له هغه بدتر اشتباهګانې موږ ولیدي، خصوصا د بایومیټریک په برخه کې او د فهرستونو په برخه کې چې هلته خلک تلل هلته یې د هغوی نمونه موجود نه و. د بایومیټریک په برخه کې تاسو ولیدل چې بیټریګانې موجودې نه وې، تخنیکي عوارض یې درلودل، کارمندان په دې نه پوهېدل چې دا څه ډول استعمال کړي. نور ګڼ داسې موارد و چې دغه پروسه یې له سوال او شک سره مخامخ کړې ده او وبه ګورو چې د دې پایلې څه ډول دي.
مروه، تاسو د حق پرست صاحب خبرې مو اوریدل، د حق مل صاحب خبرې مو اوریدل. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې موږ بشپړ آمادګي لرو، یو غټ ارګان ده، په دې برخه کې تجربه هم لري او کار مې کړی، شفافیت ډاډ هم ورکړي. دوی وایي چې نه، د انتخابات خپلواک کمیسیون بې طرفه نه ده، ورسره یو بل توری پورې کړي چې نشي کولای دغه رایه چې وي د انتخابات جمهوریت انتخابات مدیریت کړي. تاسو د یو نظر بنسټ په توګه باندې څه فکر کوي؟ آیا کمیسیون کولای شي که سیاسي حساب غوښتنې لوړې دي؟
له بده مرغه موږ له ډېرو ستونزو سره مخامخ سو. د ولسي جرګې په ټاکنو کې غټ ارګان خو هغه وخت هم و، ځکه اوس خو دا ارګان کوچنی شوی نه ده چې یا لوی شوی نه ده، هماغه ارګان ده خو مدیریت یې سم نه و. له ستونزو سره مخامخ سو، د بایومیټریک، د فهرست، د قانون نقصول، له دواړو کمیسیونونو څخه د دوی د خپلواکۍ نشتون چې یا د سیاسي احزابو د پریکړو د تاثیر لاندې راځي، ځکه بایومیټریک د سیاسي احزابو فیصله وه او کمیسیون تر ډېره وخته له دې سره په جنجال کې و چې دوی ویل موږ بایومیټریک نسو منلی. نو کله چې د یو کار ظرفیت نه لرو یا هم نیسو ترسره کولی، باید ووایو چې دغه کار نه کیږي. سیاسي احزاب دې ووایي خو دا کار موږ نسو کولی. کله چې حکومت دا پریکړه ومنله، نو اوتومات بیا کمیسیون هم ومنله. یعنی تر ډیره حده پورې د کمیسیون په خپلواکۍ کې موږ هم شک لرو. د دې ترڅنګ چې آیا کولی سي دوی ولسمشریزې ټاکنې ترسره کړي او که نه، اندېښنې مو ډېرې دي، ځکه موږ ډېر کم وخت لرو. د ولسی جرګې د ټاکنو پایلې تر اوسه نه دي معلومې او په دې هم نه پوهیږي چې هغه تقویم چې دوی موږ ته اعلان کړی دا به دوی په همدغه عمل وکړي او که به بیا دا هم بیا به هم نقص شي. د دې ترڅنګ موږ د زمي خواته روان یو او افغانستان کې ستونزې بیخي ډېرې دي. تاسو پوهیږئ چې موږ په وړي کې ونه سوای کولی مرکزونو او محلونو ته د ټاکنو مواد ورسوو، نو په ژمي کې به دا په کومو امکاناتو ورسیږي؟ د دې ترڅنګ د بایومیټریک مسأله ده. بایومیټریک به څنګه کیږي؟ بیا هم له بایومیټریک څخه ګټه اخلو او که یې نه اخلو؟ که یې اخلو، نو بیا به مو د کمیسیون کارکوونکي له ستونزو سره مخامخ کیږي، د هغو ښوونځیو استادان چې دوی ګمارلي و دغې دندې ته. د دې لپاره باید یو بدیل کمیسیون ولري چې بیا د ټاکنو په ورځ کې څوک له خپلې دندې څخه منصرفه کیږي، کمیسیون باید یو آپشن ولري چې د ټاکنو په ورځ له هغه څخه ګټه واخلي. د دې ترڅنګ د فهرستونو ستونزه، ډېری خلک دي چې اوس تر اوسه اتلس کلن نه اوسوي، اتلس کلن سول مهاجرین راغلي دي. د دې ترڅنګ د غزنی مسأله، غزنی هغه ابتدایي فهرست هم نه لري، هغه نور ولایتونه چې لري. دغه فهرستونه لکه د ولسي جرګې ټاکنو کې چې موږ ستونزه درلوده، مخکې له مخکې بند نه سول، خلکو ونه لیدل خپل نمونه چې اوس کوم ځای ستونزه لري. کله چې د ټاکنې ورځې ته لاړو، نو زما نوم و، زما د پلار نه و، که زما د پلار سم و، زما خپله نوم سم نه و، د دې ترڅنګ د سټیکر شمیره سمه نه وه. دغه ټولې هغه ستونزې دي چې په دې کې باید اصلاحات راسي او دغو اصلاحاتو لپاره یو دیرشم دی عمل ډېره کمه موده ده، ځکه موږ کمیسیون ولید چې په دغومره اوږد مهاله وخت کې دوی ونه سه کولی سم آمادګي، سم چمتووالی د ولسي جرګې ټاکنو ته ولري. نو ولسمشریزې ټاکنې خو لا مهمه مسأله ده او سخته مسأله ده. د دې ترڅنګ اندېښنه مو له امنیتي ستونزو نه هم ده. اوس تاسو ولیدل چې د فراه ولایت رایې له ستونزو سره مخامخ شوې، کمیسیون دغو رایې ته څه ځواب ورکوي؟ عینې ستونزې به موږ په ولسمشریزو ټاکنو کې هم لرو.
مروجنې که فقط راسې ووایي د انتخابات خپلواک کمیسیون له دې ودې نه نشي وتلی، تاسو له نظره باید اصلاحات
باید اصلاحات
حق پرست صاحب د تیر انتخابات البته د پټول افغانستان کې بیا په کندهار کې انتخابات وسول. په لومړی ورځ د انتخاباتو ډیر ستونزې موجوده و. تاسو وویل چې په سبا ورځ به دا رافسي، خو بیا هم زه خپله وګرځېدم په مرکزونو، ستونزه نوې حل شوې. یو اونۍ وروسته چې په کندهار کې انتخابات وسول، تاسو بیا ژمنه کړې وه چې دغه ستونزې به حل شي، خو بیا تکرار شي. د دې لپاره چې له پخوانیو ستونزو نه عبرت تاسو اخیستئ، کوم اقدامات تاسو تر لاس لاندې نیولي چې دغه ستونزې د جمهوریت په انتخاباتو کې تکرار نه شي؟
یو خو ما یادونه وکړل چې په دې برخه کې شپږ نفره متخصصین هغه د ریاست جمهوری د ټاکنو د چمتووالي لپاره مقرر شوي دي، چې دوی به هم پر حقوقي اړخ باندې کار کوي او هم د دې تر څنګ په تخنیکي او مدیریتي برخه کې.
قوانین طرزالعملونه موجود دي، فقط دوی د مشورې حیثیت لري. قوانین موجود دي،
طرزالعملونه هغه ابډیټ ته ضرورت شته، ځکه چې وخت او زمان تیریږي. یو قانون او طرزالعمل دایمي کېدای نه سي، هغه ډېر ته اړتیا لري. په دې برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون واقعا هم هغه تجربې چې موږ پاتې وشتم د میزان درلود، په نوښتم د میزان درلود، او د دې ترڅنګ په کندهار کې د ستونزو سره مخامخ کیږو. ورسره مخامخ خو په یو دیشم د حمل موږ غواړو چې د خپلو تجربو پر اساس باندې هغه سي ټاکنې تر سره کړو چې تر ډېره بریده پوری د ستونزو موجود. یو شی چې زه بیا ټینګار پر کوم، هغه دا دی چې په نړۍ کې داسې ټکنالوژي موجوده نه ده چې په هغه کې تخنیکي ستونزه ایجاد نه شي. بایومیټریک هم د انسان د ذهن محصول دی، اتمان به کمی او کاستی پکې موجوده و. هغه محدود شمیر مرکزونه چې الته د بایومیټریک ستونزه ایجاد سول، هغه زموږ سره سفت دي هغه مرکزونه، او هغه به بغیر د بایومیټریک زموږ د طرزالعمل پر اساس، موږ د فیصلې پر اساس، د مسوبې پر اساس باندې رای موږ تایید ګرځو. اما اصلاحات د ټاکنو خپلواک کمیسیون ورته ژمن دی، هغه پکې ته سوي کپل وړ سوي. په دې برخه کې اصلاحات را منځته کیږي ترڅو ولسمشری ټاکنو ته موږ پوره چمتووالی ولري. یو شی چې بیا هم د یادونې وړ دی، هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو معجزه کولای نسی چې نه کشپ امنیتي ارګانونو کومک وکړي، امنیتي ارګانونو کومک ورسره ونه کړي، د سر بنځټونه ونه کړي، سیاسي احزاب ونه کړي، مدني ټولنې مثلا مطبوعات او موږ غوښتون کې د دې وسو چې دغه یو ارګان باید په افغانستان کې هم امنیت راولي، هم ش پرسونل استخدام کی، هم د څارد بنسټ وظیفه اجرا کی، هم د سیاسي عذاب وظیفه اجرا کی، هم د مطبوعات او موج غشتن کی، د دې وسو چې یو معجزه وکي او د اروپا او د امریکا په سبب ان ټاکنې په دې هواد کې تر سره شي. زه فکر کوم همکاري د ټولو شرط په دې برخه کې تر څو موږ شفاف او ښه انتخابات په دې هواد کې تر سره کړو.
حقمل صاحب، دوی ول چې اصلاحات راولو، ستونزې حل کوو، او په دې برخه کې موږ من هم یو. تاسو د دوی دغه وادو ته په کومه سترګه ګورئ؟ یعنی واقعا به دوی اصلاحات را منځته کړي، هغه ستونزې چې دي د به تکرار نه شي؟ تاسو باور څنګه ده؟
تیرو تجربو ته په کتو سره، یعنی مونږ دې نتیجې ته رسیدلی یو چې دا د ټاکنو اوسنی کمیسیون او د ټاکنو اوسنی سیستم ډیر ناکام او ضعیف سیستم ده. دا اوسنی کمیسیون هم نشي کولای چې دغه ستره پروسه چې یو ډیر مهمه پروسه ده، دا پروسه پر مخ بوزي. که په دې اوسنی سیستم او په دې رقم ټاکنو ته ځو، نو نتیجه به هم د تیرو جمهوری ریاست ټاکنو په څیر وي، او دې ته مونږ هیڅ خوشبینه نه یو.
مروه جانې، کتا تر اوسه په داس حال کې چې دوی ژمنې ورکوي او دوی بیا هم باوري نه دي چې انتخابات تر سره شي، څه کول پکار دي چې هم انتخابات تر سره شي، هم اصلاحات رامنځته شي؟ تاسو وړاندیزونه څه دي؟
د حق پر صاحب د وینا په تړاو باید مخکې د تاسو پوښتنې ته باید وایم چې موږ له کمیسیون څخه نه غواړو چې معجزه وکړي. که امنیتي ستونزه موږ په کمیسیون نه ده ورچولې، او کمیسیون ته نه وایو چې تاسو امنیت هم ټینګ کړئ. کندهار کې موږ امنیتي ستونزې نه درلودې، خو کمیسیون ستونزې درلودې. کندهار کې هیڅ داسې ستونزه نه وه چې موږ هغه امنیتي حساب کړو او هغه مو له کمیسیون څخه غوښتي وي چې دوی حل کړي. د دې ترڅنګ تخنیکي ستونزه چې وای هر تخنیکی دستګاه کولای شي په هر ځای کې ستونزه پیدا کړي، کمیسیون کله چې مخکې لټاکنو څخه موږ دا مسأله دوی سره یاد کړه، کمیسیون موږ ته وعده راکړې وه موږ اضافي دستګاه ولرو په هر مرکز، په هر محل کې چې دغه دستګاه له تخنیکی ستونزو سره مخامخ شي، موږ به اضافي دستګاه ورکوو تر څو خلک ګټه ترې واخلي او د رایو په شفافیت کې مرسته وکړي. نو د ټاکنو په ورځ کې دغه اضافي دستګاوې څه سولې؟ په ډیری مرکزونو کې دغه دستګاهو تخنیکی ستونزه نه درلودلې. د کمیسیون کارکوونکي نه پی پویده، او که پویده بیا نو هغه خرابې شوی وي. یعنی نه کمیسیون خپل کارکوونکي ته سمه روزنه ورکړه، نه هم کمیسیون هغه اضافي دستګاهو وعده یې چې ورکړې وه دای ورسولې. د څارګرو بنسټونو مرسته غوښته مختل کمیسیون سره مرسته کړې ده. هغه نیمګړتیاوې چې تخنیکی وي هغه مو هم یادې کړې دي. مخکې په اول سوال کې مال دوی نه هغه ښېګڼې هم وي. د رایو په شمیرلو کې ما ویلې چې هیڅ ستونزه تر اوسه نشته، یوازې دوه یا درې ستونزې چې هغه د مسالې وي چې د میز په سر هغه رایې حساب شوي دي چې هغه ټاپه نه ده خوړلې یا هم مهر نه لري، دا مو هم یادونه وکړه. یعنی موږ بی طرفانه قضاوت کوو. د دې ترڅنګ حقمل صاحب ویل چې دوی نسی کولای، موږ اندیښمن یو، موږ هم چې کمیسیون کې په همدغه مدیریت ولسمشري زی ټاکنې ترسره کړي او همدغه مرستونځي چې موږ اوس درلودلې هغه وخت هم ولرو او دغه ستونزې ته رسیدګي ونسي، د خلکو هغه له لاسه تللی اعتبار کمیسیون بیرته ترلاسه نه کړي، ټاکنې به مو ډېرې ستونزې لري. د دې تر څنګ اندېښنه مو د ولایتي شورا ټاکنې دي چې کمیسیون اوس وایي موږ یې سم مدیریت نسو کولی. یعنی دوی خپله اقرار کوي چې ټاکنې نسي ترسره کوي د ولایتي شورا، او که دا لکه ولسوالیو غونډې له اجنډا څخه ووځي دا به بیا هم د افغانستان د اساسي قانون نقص وي چې په هغه کې ولایتي شورا ټاکنې، ولسوالۍ شوراګانو، د ولسي جرګې او د ولسمشریزو ټاکنو څخه په سمه توګه یادونه شوې ده.
ډېره زیاته مننه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست، همدارنګه د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا ویان د مرواجانې او د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم له غړي فضل غني حقمل څخه مننه. درنو اوریدونکو تربیه ښې چارې مننه.
زما رایا زما حق
نیوان د رسوالي مواد د پرون رس خلاصي وي
مونږ مېرمنې بیا هغه مېرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسیون
د نظام د اتمشتمه د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو